د سهار لس بجې شوې دن کو د مشال رادیو په دې دویمه خبري غړای کې زه هارون باچا بیا هم له تاسو سره يم. سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د امریکا دفاع وزارت د هغه اعلان په اړه وری چې افغانستان د خپل پوځي سامانونو استلو لپاره د پاکستاني لارو کارولو یا نه کارولو په لړ کې کړی دی. دغه راز د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د هغه سرګندونو په اړه رپورت درته لرو چې پرونی په پیښور کې د ناټو اکمراتي لارو تړلو په مخه د خپل ملګرو یو احتجاجي غونډه تکړه دي. په کراچۍ کې د تاوتری خوالي د تازه پیښو د حال ترڅنګ ونیز خبرونه تاندې هلی هم درورو. خو پیل د خبرونو نه کوو چې مجید بابری اوري.
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. امریکا په پاکستان کې د ډرون بدونو پر ضد د احتجاج له وجې د افغانستان نه د فوجي سامانونو د وړلو لړۍ په عارضي توګه بند کړې ده. کراچۍ کې په تیر یو شواروس کې د لسو کسانو د وژنې له وجې نن هړتال ده. د امریکا خارجه وزیر جان کیری وایي چې امریکا سره د ستراتیژیک تړون که حامد کرځي نه وي نو بل افغان چارواکي لاسلیک کولای شي. امریکا وایي چې په پاکستان کې د ډرون الوتکو پر ضد د احتجاج له وجې د ګاډو ډرایورانو ته د څرګند ګواښونو له وجې د افغانستان نه د پاکستان له لارې د پوځي سامانونو وړل په عارضي توګه بند کړي دي. د پینټاګان ویان مارک رایټ وویل چې د تورخم دروازې نه تر کراچۍ پورې د دغو سامانونو د رسد لړۍ د ګاډو د ډرایورانو د تحفظ په خاطر ودرولې ده. امریکا د افغانستان نه پوځي سامانونه ځکه وړي چونکې د 2013 کال تر پایه به دغه هیواد نه زیات شمېر امریکایي پوځونه خپل هیواد ته ستنېږي. په دې نږدو کې په پاکستان کې د هغو ډرون الوتکو د بریدونو له وجې چې د امریکا پر ضد احتجاجي مظاهرې روانې دي چې افغان پولیس سره نږدې مشکوک وسلوال په نښه کوي. پاکستاني سیاستوال او نور خلک د امریکا لخوا د ډرون الوتکو د پروګرام مخالفت کوي او دا د پاکستان د خپلواکۍ پر ضد ګام ګڼي او وایي چې کېدای شي دا بریدونه عام وګړي هم زیانمن کولای شي. واشنگټن د وسلوالو پر ضد جګړه کې ډرون بریدونه یو مهم او کارآمده وسله ګڼي. د پولیسو د وینا تر مخه د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې د پرون مازدیګر راهیسې د تشدد په پیښو کې د دوو غیر ملکیانو او یو شیعه عالم په ګډون لس کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې د قبایلي سیمو وګړي هم شامل دي. په سیمه کې د مشال خبریال وایي شیعه مسلک ګوندونو د شیعه عالم دیدار جلبانی په وجنه نن په کراچۍ ښار کې کاربندیز اعلان کړی دی. د کاربندیز له وجې د دغه ښار یو شمېر برخو کې کاروبارونه تړل شوي دي. د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه تیر ورځ افغانستان د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د لودینیانو په کلي کې د پولیسو موټر سره چاودنې درې تنه پولیس وژلي او شپږ نور شوبل کړي دي. په جوبل شو پولیسو کې د ارغنداب ولسوالۍ امنیه قومندان هم شامل دی. تر اوسه پورې د دې چاودنې ذمواري چا نه ده منلې. د افغانستان د کونړ ولایت د پولیسو او چارواکي احمد فرید وایي چې پرون د ناټو لخوا د یو ډرون برید په نتیجه کې د طالبانو یو کمانډر حاجی اتولا وژل شوی دی. ناټو هم د دغه پرونی برید پخلی کړی دی. دا برید د پاکستان پولیسو سره نږدې د کونړ په لرې پرته سیمه منوګې ولسوالۍ کې ترسره شوی دی. باور کېږي چې حاجی اتولا په یاد ولایت کې د افغان طالبانو د اتحادي سلفي جنګیالو یو مهم کمانډر وو. د اکتوبر په میاشت کې په یاد ولایت کې یو بل سلفي کمانډر حاجی دوران هم د ناټو لخوا په یو ډرون برید کې وژل شوی وو. د کونړ غرایز سیمو کې افغان طالبانو سره اتحادی او شمیر سختري د ډلې شتون لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د افغانستان د دفاع وزیر یا د دې هیواد حکومت کولای شي چې د ولسمشر حامد کرزي پر دې امنیتی تړون لاسلیک کړي. کیری چې په برسلز کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې خبرې کولې د غراش د افغانستان له حکومت وغوښتل چې دغه دوه اړخیز تړون هر څومره ژر چې کېدای شي لاسلیک کړي. دوی د دفاع وزیر لاسلیک کولای شي، حکومت لاسلیک کولای شي، یو څوک باید د دې شي ذمہواري واخلي. خو زه فکر کوم چې دغه تړون د پلان جوړولو لپاره مهم دی. افغان ولسمشر حامد کرزي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک کولو ډډه کړې او ویلي دي چې ښایي دا تړون د راتلونکي کال د ولسمشرۍ انتخاباتو مخکې لاسلیک نه کړي. امریکا او ناټو د افغانستان له حکومت غوښتي دي چې د 2013 کال وروستو پلانونو لپاره دې ته اړتیا لري چې دغه تړون زر لاسلیک شي. د ناټو سیکرټری جنرال اندری فوګ راسموسن وایي ناټو له افغانستان سره دوامدار مرستو ته ژمن دی، خو په دې هیواد کې د خپلې موجودګۍ د دوام لپاره یو محکم قانوني چوکاټ ته اړتیا لري. راسموسن په برسلز کې په یو خبري کانفرنس کې د مشال ریډیو د خبريال د دې پوښتنې په ځواب کې چې افغانستان تر اوسه له امنیتي پلوه له خطرونو سره مخامخ دی او که دغسې یوه موافقه ترلاسه نه شي، آیا تاسو به له دې هیواده ووځئ؟ هغه وویل
NATO is not an occupation force. We intend to help.
دوی ناتو یو قابض ځواک نه دی. زموږ هدف له افغانستان سره مرسته ده. البته دا لازم چې موږ ته بلنه راکړل شي، داسې بلنه چې ورسره یو مناسب قانوني چوکاټ هم وي. بلاخره به افغانان په دې اړه پریکړه کوي. موږ پر افغانستان کوم شی نه تپو. دا زموږ وړاندیز دی چې د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې مرسته وکړو، تر څو دا یقیني شي چې دوی په خپله کولی شي په راتلونکي کې مکمل ذمواري په غاړه واخلي. په پام کې ده چې نن به هم په برسلس کې د ناټو د غړو په افغانستان کې په ایساف کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په افغانستان کې د راتلونکو ذمارو په اړه خبرې وکړي. د برېټانیا حکومت له 2013 کال وروسته چې د راپورته شوي کړکېچ له امله یې په تهران کې خپل سفارت تړلی و، خپل لومړني ډیپلومیټ بیرته ایران ته استولی دی. نوی شارزا دافیر اجی شرما چې په ایران کې به نه اوسي، د ایران د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره د خبرو لپاره پرون تهران ته ورسید. شرما مخکې په تهران کې د سفیر د مرستیال په توګه دنده ترسره کوله. هغه ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره به په منظم ډول ایران ته سفر کوي. برېټانیا د 2013 کال په وروستو کې د ایران خپل ډیپلوماټان وروستو له هغې وویستل چې اعتراض کوونکو پر ایران د نوو بندیزونو په غبرګون کې په تهران کې د برېټانیا په سفارت حمله وکړه. شرما وویل پرون له سفارت څخه لیدنه وکړه، تر څو وګوري چې د 2013 کال په حمله کې د سفارت ودانې ته څومره زیان رسیدلی دی. وروستی خبر دا د یوکراین په سرخار کیف کې د حکومتي ودانو په مخ یو زیات شمېر مظاهرچیانو د حکومت د هغې پریکړې پر خلاف چې د یورپي یونین سره د نږدې همکارۍ موافقه رد کړي خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړی. د مشال له خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ د دغو موضوعاتو په اړه تفصیلي معلومات ترلاسه کوي. د امریکا دفاع وزارت ویلي له افغانستانه د خپلو پوځي سامانونو ایستلو لپاره د پاکستان د لارو کارول یې په عارضي توګه بند کړي دي. بلخوا د دغو لارو تړلو په موخه په خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف او اتحادي ګوندونو یې احتجاجي ناستې دوام لري. د سیاسي چارو یو شنونکي په دې اند دی چې د احتجاجي مظاهرو دغه لړۍ بعد عمران خان سیاست ته تاوان ورسوي.
د پاکستان او د افغانستان چې کوم تجارتي اړیکې دي هغه چې خرابېږي نو ټول ذمواري په عمران خان راځي. خو دلته څنګه ورځي چې څنګه ځان د دې لوبې نه خلاص کړم.
په کراچۍ ښار کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې د دوو تنو غیر ملکیانو او یو شیعه عالم په ګډون لس تنه وژل شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغان طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر پرانستلو د افغانستان او پاکستان د هڅو هرکلی کوي.
د سولې عالي شورا د دې طرفدار ده چې د طالبانو لپاره یو نمائندګي وي. د روستۍ خبرې په خاطر باندې خبر نه یم چې آیا دا نیای شوی ده کنه.
او د تاندې هلې د دیونه په خبرونه کې په بلوچستان اسپلای کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوندې وي منتخب غړي خبري اوري.
د شوزو مسلې خو په ټول پاکستان کې بيخي ډېر مسائل دي. په اول مسله د شوزو د صحت مسله بيخي ډېره ده.
د خبرونه تر پای مو ملتیا وکړي. راځو ریډونکو ولنه موضوع ته. د امریکا دفاع وزارت ویلي له افغانستانه د خپل پوځي تجهیزات او استلو لپاره د پاکستان د لارو کارولې په عارضي توګه بند کړي دي. د دې وزارت ویان وایي دغه پریکړې د اکمالاتي ګاډو د ډرایورانو د امنیت په خاطر کړي ده. په دغه اړه تفصیل د مجید بابر ناورو.
د رایټر خبرې ایجنسی ته یو راپور تر مخه په پاکستان کې د ډرون بریدونو پر ضد د احتجاج له وجې امریکا د پاکستان له لارې د افغانستان د پوځي سامانونو د وړلو لړۍ په عارضي توګه په دې مخه بنده کړې ده چې د دغو سامانونو د رصد د ګاډو د ډرایورانو تحفظ یقیني کړي. دا خبره پرون په واشنگتن کې د پینټاګان ویان دی خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. د ایجنسی په خبره د تورخم د دروازې نه تر د کراچۍ بندر پورې د غلاره په افغانستان کې د امریکایي پوزي میشن او اوس دغه هیواد نه د وتلو لپاره یو مهمه ذریعہ ګڼل کیږي. په دغه لارې به افغانستان ته ګڼ شمیر د رصد ګاډي هر ورځ تلو. د پینټاګان ویان مارک رایټ خبریالانو ته د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دوی خبر دي چې په پاکستان کې د ډرون بریدونو پر ضد احتجاج له وجې د دوی د پوځي سامانونو د ستنولو یوه لاره بنده شوې ده. هغه زیاته کړه چې موږ د ډرایورانو د تحفظ لپاره په رضاکارانه توګه د افغانستان نه د پوځي سامانونو د وړلو لړۍ په عارضي توګه بنده کړې ده. خو سوره دې مخکې د ټرکونو د اتحادیې یو ویان ښاغلي شینواري مشال ایډیو ته ویلي وو چې د دې احتجاجي مظاهرو له وجې څه کم زیات یو لک پښتانه بې روزګاره کېدی شي.
خیبر جنگ ته بیا د پښتنو تقریبا چې څو لس زره پورې گاڑی چې پنځه زره کنټینر دی پنځه زره ٹینکر دی دې پنځه پنځه زره گاڑو کې درې درې کسان دي پنځلس زره څو بیا دا پنځلس زره کسان نه بلکې پنځلس زره خاندانونه دي چې هغه د دې کاروبار سره وابسته دي دغسې ورسره پنځلس زره خاندانونه نور منسلک دي لکه پمپونو والا پیرونو والا پنچرو والا مستریان وغیرہ وغیرہ دا تقریبا ډیر زره خاندان د کاروبار سره منسلک دي.
د اجانس په خبره د امریکایي پوځي پلان جوړونکو لپاره د افغان ولسمشر حامد کرزي لخوا د ستراتیژیک تړون د نه لاسلیک کولو نه پس دا د پوځي سامانونو د واپس وړلو د لړۍ بندیدل یو بل درد سر دی. دا مهال په افغانستان کې شپږ څلوېښت زره امریکایي پوځیان ځای پر ځای دي. د تیرو څو ورځو راهیسې د خیبر پښتونخوا په اټک، ډی ای خان، پېښور، نوخار او حیات آباد کې د تحریک انصاف، جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد د کارکوونکو لخوا د درنې له وجې د ناټو د رسد د ټرکونو تګ راتګ اغېزمن شوی دی.
مجید بابر وو د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د پاکستان پر خاورا د ډرون بریدونو پر ضد احتجاج په ترڅ کې په افغانستان کې میشتو د ناټو ځواکونو پر وړاندې د خیبر پښتونخوا د اکمالاتي لارې تړلو لړۍ دوام لري. د یاد ګوند مشر عمران خان تیر مازیګر په پېښور کې د خپل اتحادي ګوندونو ملګرو په یوې احتجاجي ناسته کې ګډون وکړ او په وینا کې ورته وویل چې د خپل احتجاج په ترڅ کې د افغان ترانزیت تجارت په لاره کې ستونزې و نځې کوي. د سیاسي چارو کتونکو په انحال کې وایي د ناټو سپلای تړلو لپاره عمران خان پیل کړی احتجاج د تاوان رسوی او دا چې دی اوس د درولو په چل نه پويږي. لپی خبره پرې د مشال ریډیو د خبريال رپورټ اورو.
عمران خان احتجاج کوونکو ته په خپل وینا کې وویل چې د دې احتجاج پر مهال دی کوم یو غیر قانوني حرکت ونه کړی شي او د افغان ترانزیت تجارت په لاره کې دی سر رکاوټ پیدا نه کړی شي. زه خپل ځوانانو ته دا ویل غواړم چې هیڅ رقم غلط حرکت دی نه کوي او قانون دی نه ماتوي او په افغان ترانزیت تجارت کې دی سر رکاوټ پیدا نه کړی شي او د قانون په چوکاټ کې دننه دی کار وکړی شي.
قانون کې دایره مې کې کار کرنا
د عمران خان دا سرګندونی د هغه رښتو مخې ته راغلی دی چې د تحریک انصاف او اتحادی ګوندونو په کارکونانو د ډریورانو لخوا د ناروا سلوک تورونه لګول شوی دی او د ډریورانو د وهلو ټکولو او د مالونو د سیلونو ماتولو په لړ کې په تانه کې د کارکونانو په ضد مقدمه هم درج شوې دي. د عمران خان د دې تازه سرګندونو په لړ کې خبريال شمیم شاهد وایي چې د عمران خان په مشرۍ د اتحادی ګوندونو د احتجاجونه اوس د عمران خان د تاوان په لور روان دي.
دا لوبه اوس په دې کې د عمران خان نقصان دی. دا چې سور ورځ زیاتیږي نو دورو په عمران خان باندې دغه په پارټۍ باندې تورونه لګي. د پاکستان او د افغانستان چې کوم ترمنځ تجارتي اړیکې دي هغه چې خرابېږي نو په هغې باندې به اوس ټول ذمهواري په عمران خان راځي. خو دل اوس چلنه ورځي چې څنګه په څه طریقه باندې ځان د دې لوبې نه خلاص کړم.
تیر مازیګر په پېښور کې احتجاج کوونکو ته په خپله وینا کې عمران خان د ډرون بریدونو په لړ کې په مرکزي حکومت او نورو سیاسي ګوندونو هم نیوکې وکړې او وی ویل مونږ د خپل وفاقي حکومت نه دا تمه لرله چې هغه به د امریکې په ضد احتجاج وکړي او په امریکا به فشار واچوي او زموږ سره به په ګډه د ناټو سپلای بند کړي. د پښتونخوا په اسمبلی کې ټولو سیاسي ګوندونو د ډرون بریدونو په ضد قرارداد منظور کړی وو نو هغه ګوندونه چرته لاړل. د عمران خان د دې سرګندونو په غبرګون کې د پښتونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل
عمران خان په دې صبح کې د نیټو سپلای د بندولو په معامله باندې پارټي او حکومت د یو بل نه بالکل لرې ساتلی دي. طالبانو له هم دوکه ورکوي. طالبانو ته یو دا تاثر ورکوي چې ګنې دوی د امریکې خلاف دي او دا سپلای چې دا دوی بند ساتلی ده. واقعی عمران خان سے پدی خبر کی سنجیدہ ہے دا د حکومت اشاره غواړي دا روډونه د حکومت دي د صوبه باندې د سټل ایریا دا د قبایلي سیمه نه دي. په دې باندې د خیبر پښتونخوا د انتظامی توګه باندې د حکومت اختیار نشته ځکه دا ډراما خلک بولي.
که څه هم عمران خان ویلي دي چې د دې احتجاجونو له وجې دي په افغان ترانزیت تجارت کې څه رکاوټ پیدا نه کړی شي خو د ډریورانو او ترانسپورټرانو په وینا د دې احتجاجونو له وجې په افغان ترانزیت تجارت باندې ډیر بد اغیز پرېوتی دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې له پرون مازیګر راهیسې د تشدد په پیښو کې د دوو تنو غیر ملکیانو او یو شیا عالم په ګډون لس کسان وژل شوي دي. په وژل شو کسانو کې د پاکستان د قبایلي سیمو وګړي هم دي. شیا مسلک ګوندونو د شیا عالم دیدار جلبانی په وژنه نن په کراچۍ ښار کې کار بندیز اعلان کړی دی. په دغه اړه تفصیل د کراچۍ نه زموږ د خبریال په دې رپورت کې اورو.
پولیس وایي د کامران چورنګۍ په سیمه کې د نهې یا سې شنبې په مازیګر د نامعلومه وسلوالو په ډزو د شیعه مسلک ګوند مجلس وحدت المسلمین مشر دیدار جلبانی او د هغه ساتونکو سرفراز بنگش وجل شوې دي. یو بل ورته پیښه د نظم آباد په سیمه کې مخې ته راغلی ده چې پکې د دوه غیر ملکیانو په ګډون درې کسان وجل شوي او څلور نور سخت جوبل شوي دي. د پیښې په اړه د سیمې پولیس مشر امیر فاروقی تیره شپه ناوخته مشال رډیو ته وویل دا وجل شوی کسان د تبلیغی جماعت سره تعلق لري. په دوی کې دوه کسان د مراکش هیواد څخه کراچۍ ته د تبلیغی جماعت سره راغلي وو. د هغه په خبره په وجل شوو مراکشي کسانو کې یو تن خطاب الوادی او دویم تن مجید زرتوی نومیدو. شیعه مسلک تنظیمونو د شیعه عالم دیدار جلبانی په وجنه د سند په ټولو صوبه کې درې ورځنۍ ویر او نن ورځ په کراچۍ کې کاربندیز اعلان کړی دی. د کاربندیز تر اعلان وروسته نن د کراچۍ ښار ځینې لوی سړکونه پولیسو د کنټینرو په کې خودلو بند کړي او سخت امنیتي ګامونه یې پورته کړي دي. د ښار په زیاتره برخو او په ځانګړې توګه د شیعه مسلک خلکو په ګڼمیشتو سیمو کې نن کاروبارونه په مکمله توګه بند دي. د کراچۍ لوی پوهنتونونو کې هم امتحاني پرچې ځنډول شوی او رخصتی اعلان شوی ده. د مجلس وحدت المسلمین ډلې د مشر مولانا دیدار جلبانی د وجنې پړه جند الله وسلواله ډلې په خپل غاړه اخیستې ده. د یادې ډلې ویان احمد مروت له نامعلوم ځای څخه مشال رډیو ته د ټلیفون له لارې ویلي دوی دا کار د پینډۍ ښار په مدرسه کې د عاشورې په ورځ درامسته شوي پیښې په غبرګون کې کړی دی. د ډزو یوه بله پیښه د سخی حسن په سیمه کې مخې ته راغلې ده. پولیس وایي په دې پیښه کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي پنځه کسان وجل شوي دي. د سیمې د پولیسو مشر امیر فاروقی په دې اړه وایي
مشتاق مومن
نومي سړی په ګاډي کې پنځه کسان ناست وو چې وسلوالو پرې ډزې کړې او په نتیجه کې په ګاډي کې ناست ټول پنځه کسان ځای په ځای وجل شوي دي. په دوی کې دوه کسان د میسود قبیلې سره تعلق ساتي او پاتې درې کسان د مومندو دي. په وجل شوو کسانو کې په خپله مشتاق مومن، عبدالرحمن، مجاهد، محمد میسود او جمشید شامل دي. پولیس زیاتوي مشتاق مومن د کراچۍ د منګوپیر په سیمه کې کاروبار لرلو او هغه ته په سیمه کې موجودو وسلوالو ګوندونو د قلنګ ویلي وو. د ده سره د کاروبار دوه نور ملګري جان افریدی او هدایت الله څه موده مخکې په ورته پیښو کې وجل شوي دي. یاد دي وي په کراچۍ ښار کې د تشدد د پیښو دا لړۍ په داسې مهال تیزه شوې چې د امنیتي ځواکونو لخوا د تیرو دریو میاشتو راهیسې په دغه ښار کې عملیات دوام لري.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو امریکایي چارواکو یو ځل بیا ټینګار وکړل چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون باید زر لاسلیک شي تر څو وکولی شي په افغانستان کې د راتلونکي لپاره پلانونه سم ترتیب کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې اړه په برسلز او د سپینې ماڼۍ بیان جې کار نه په واشنگتن کې یو لړ څرګندونې کړي چې تفصیل یې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو په اړه پریکړه یوه مهمه مسله ده او د افغانستان له حکومت غواړي چې په دې اړه ډیر ژر موافقه وکړي. کیری په بروکسل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاري او د تړون په اړه له افغان ولسمشر سره خبرې کړې او پر هغو مسلو چې پرې اختلاف موجود موافقې ته رسیدلي او نور د اړتیا نه ویني چې پر دغه تړون بیا خبرې وشي. موږ د دغه تړون په اړه خبرې وکړې. ما شخصا د دغه تړون د تکمیلولو لپاره خبرې وکړې او یوې نتیجې ته ورسېدو. ولسمشر ورسره موافقه وکړه او وی ویل چې اوس به دا لوی جرګې ته وړاندې کوو. جرګې تصویب کړ، موږ هم ملاتړ کوو. زه فکر نه کوم چې په یو اړخیز ډول د بیا په دې تړون خبرې وشي. کری یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دا ډیره مهمه ده چې دغه تړون ژر لاسلیک شي او د همدې مقصد لپاره هڅه کوي، ځکه دا د افغانستان په ګټه دی. افغان ولسمشر حامد کرزی لدی تړون سره موافقه کړې و، خو تیر میاشت دې خبرې چې د لوی جرګې له تایید وروسته وویل چې دغه تړون به تر هغه لاسلیک نکړي چې د افغانستان شرایط پوره شوي نه وي، خپل متحدین حیران کړل. ولسمشر کرزی ویلي چې امریکا د جمهوری ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې مداخله نه کوي او د سولې د عملي پروسې د پیلېدو لپاره د لار هواره کړي. مشورتي لوی جرګې له ولسمشر کرزی څخه وغوښتل چې دغه تړون د روان میلادي کال تر پای ته رسیدو مخکې چې واشنگتن هم غوښتنه کړې لاسلیک کړي. امریکایي چارواکو د روان کال تر پای ته رسیدو پورې د دغه تړون د نه لاسلیک کېدو په صورت کې د سفر د انتخاب یعنی له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو مسله راپورته کړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې اړه چې که افغان ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره د امنیتي او دفاعي همکاري او د تړون لاسلیک کول وځنډوي، له دې هېواد د ټولو ځواکونو د ایستلو خبرداری ورنه کړ. خو د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني وویل د راتلونکي کال د جمهوري ریاست له انتخاباتو وروسته د دغه تړون لاسلیک کول درست انتخاب نه دی، ځکه په دې کار سره به نه متحده ایالات او نه هم د ناتو متحدین وکولی شي چې له 2014 کال وروسته چې د نړیوالو ځواکونو محارب ماموریت پای ته رسیږي په سمه توګه راتلونکي پلانونه ترتیب کړي. د دوه اړخیز امنیتي تړون نه لاسلیک کې دا به هغه مرستې له خطر سره مخامخ کړي چې د ناتو غړو او نورو هیوادونو یې په 2012 کال د شکاګو او توکیو په کنفرانسونو کې ژمنې کړې وې. میرمن رایس په دې ټینګار کړی چې دغه تړون ژر لاسلیک نه شي، متحده ایالات له دې بل لار نه لري چې له 2014 کال وروسته پلان رامخته کړي چې له مخې به په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونه حضور ونه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له افغانستان سره د امنیتي او دفاعي همکاري او د تړون د لاسلیک کولو لپاره د مشخصې نیټې یادونه ونه کړه، خو ویل چې عاجل پریکړې ته اړتیا ده تر څو افغانان د امنیت له پلوه ډاډه شي او هم امریکایي او د ناتو ځواکونه وکولی شي چې د خپل نوي ماموریت د ملاتړ لپاره په پلانونو کار وکړي.
نوریاس نوری او د افغانستان د سولې علي شورا مني چې افغان حکومت او پاکستان په دې هڅه کې دي چې طالبانو ته په ترکیه او یا هم سعودي عربستان کې دفتر خلاص کړي. د دې شورا ویان مولوي شاهزاده شاهد پرون د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې تر اوسه په دې برخه کې کومه نهایی پریکړه نه ده شوې، خدا په طالبانو پورې اړه لري چې ځانته کوم ځای انتخابوي او کنه. د موضوع تفصیل له کابل د اسد الله لودین پر رپورت کې.
د سولې علي شورا وایي د سولې د خبرو لپاره د ادرس مشخصول د سولې له بهیر سره مرسته کوي، خو که پاکستان له طالبانو سره د سولې د خبرو په پیلیدو کې همکاري ونه کړي، یوازې د دفتر پرانستل به کوم ځای ونه نیسي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد د سې شنبې په ورځ وویل چې تر اوسه د افغان حکومت او پاکستان له وروستۍ پریکړې خبر نه دی، خو په خبره یې ترکیه او سعودي عربستان ښه انتخابونه دي.
د سولې علي شورا د دې طرفدار ده، موافقه ده چې د طالبانو د پاره د مذاکراتو په خاطر باندې یو ادرس او یو نمائندګي وی، دغه یو دفتر د مذاکراتو سره مرسته کوي. البته د مذاکراتو په خاطر منګور سره موافقی، د روستۍ خبرې په خاطر باندې خبر نه مچي آیا دا نیای شوې ده کنه، ولی منګه موافقی په دې باندې.
شاه او خو میشت وړاندې د قطر په مرکز دوحه کې هم طالبانو ته د خبرو لپاره دفتر پرانستل شو، خو افغان حکومت له څنګهوالي سره مخالفت وکړ او څو ورځې وروسته بیرته وتړل شو. افغان حکومت ویل چې دا دفتر د طالبانو یو سفارت ته ورته وو، او دا ځکه چې پر سر د اسلامي امارات بیرغ او لوحه پورته شوی وو. د سولې علي شورا وایي که دا ځل د طالبانو لپاره دفتر پرانستل کیږي، دوی به په اړه ډیر دقت وکړي او د قطر تجربه به تکرار نشي. تر اوسه طالبانو هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانې راپور ورکړی چې په ترکیه او سعودي عربستان کې طالبانو ته د دفتر د پرانستلو مسأله کابل ته د نواز شریف په سفر کې مطرح شوې ده. د رسپانې لیکلي چې صدر اعظم نواز شریف او ولسمشر حامد کرزی موافقه کړې چې په دې اړه بحث وکړي، خو د سیاسي چارو ځینې کتونکو وایي تر څو چې د طالبانو رهبری ونه غواړي د سولې خبرې پر مخ نشي تلای. د سیاسي چارو کارپوه حاجی سید داوود وایي که دفتر د طالبانو ځینو افرادو ته پرانستل شي ګټه به ونه لري.
تجربه دا ښودلی ده هغه کسان چې د زندانونو نه خلاص شوي دي، هغه کسان چې افغانستان دولت سره انفرادي اړیکې ټینګې کړې دي، هغوی متاسفانه د سولې په پروسه کې هیڅ نوع کوم رول تر اوسه پورې ادا کړی نه دی. او زه په دې یقین یم چې ملا صاحب هم ډیره ګرانه ده ورته په خپل سر باندې او پرته د طالبانو د تحریک د مشورې نه د سولې د پروسې سره مرسته وکړي.
د حاجی سید داود اشاره د طالبانو خوشی شوی دویمه درجه مشر مولا عبدالغنی برادر، معتصم آغاجان او ځینو نورو طالبانو ته. ولسمشر حامد کرزی هم د پاکستان له صدر اعظم سره په وروستي کانفرنس کې وویل چې له نواز شریف سره په دې خبرې کړې چې څنګه د سولې لپاره عملی ګامونه واخیستل شي. تر اوسه وسلوالو طالبانو نه ده منلې چې له افغان دولت سره مذاکرات وکړي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو، د افغانستان په زابل کې د پولیسو په موټر چاودنه شوې ده چې لامل یې نه هوتنو پولیسو ته مرګ ژوبلا اوخته ده. بلخوا بیا امنیتي چارواکي په دغه ولایت کې د دوه تنو طالب وسلوالو د وژلو ادعا هم کوي. زمون همکار سید شاه سکیم یې پاړه نور حال راکوي.
14 تیره ورځ د زابل د ارغنداب ولسوالۍ د لودینانو په کلی کې د پولیسو پر یو رینجر موټر شوی ده چې له امله یې درې تنه پولیس وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. په ژوبلو شویو کسانو کې د ارغنداب ولسوالۍ امنیه قومندان هم شامل دی. د زابل مرستیال والي له رسنیو سره په خبرو کې پولیسو ته راوختي مرګ ژوبله 9 تنه ښیي، خو د دغه ولایت امنیه قومندان غلام سخي روغ لیونی بیا وایي په 14 کې یوازې درې تنه پولیس وژل شوي او د ولسوالۍ امنیه قومندان ژوبل دی. دی وایي په سیوري ولسوالۍ کې بیا د سیمه ییزو پولیسو او طالب وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده چې پکې د دوو تنو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د روغ لیونی په خبره تر نښته وروسته د وسلوالو دوه جسدونه، موټر سایکلونه، سپکې او درنې وسلې پولیسو ته ورپاتې شوې دي. تر اوسه پورې نه د پولیسو پر موټر د چاودنې مسؤلیت چا منلی دی او نه هم طالبانو تر اوسه په سیوري ولسوالۍ کې د نښتې په اړه څه ویلي دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو پدې ورستیو کې په خیبر پختونخوا کې په خبر اعلانو د پاکستان د امنیتي او استخباراتي ادارو لخوا د تشدد رپورټونه خپاره شوې. څو ورځې وړاندې په پیښور کې پیژندل شوی خبریال عقیل یوسفزی د ورته پیښو ښکار شو. دا چې په خیبر پختونخوا کې فعال خبر اعلان ولې د حکومتي ادارو د امنیتي او استخباراتي ادارو لخوا ځورول کیږي، د دې پوښتنې د ځواب لپاره د مجید بابر دا رپورټ اورو.
سوره د مخ کې په پیښور کې خبريال عقیل یوسفزی هغه وخت د پولیسو او د خبره د پاکستان د پوزي استخباراتي ادارې ISI د یو کارکونکو لخوا د تشدد ښکار کړل شو کله چې هغه خپل کور ته روان وو. د دې پیښې په اړه خبريال عقیل یوسفزی مشال ریډیو ته وویل:
پاکستان پر خبر ہے کہ
خو په پیښور کې د خبريالانو د حقونو لپاره کارکونکو د یوې ادارې فریډم نت ورک مشر اقبال خټک وایي چې د کلنا په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ کې نوې اتحاد واکمن شوی دی. په خبريالانو بریدونه زیات شوي دي.
کلنا د نوي حکومت راغله د خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف په مطبوعاتو گزارونه زیات شوي دي. په درګې کې زموږ د ملګري نصر میاشت سوال سم تاریخ نه اوسه پورې غیب دی او دا ملګری وایي چې هغه د فوج انټلیجنس کسانو سره دی. په کرک کې زموږ یو ملګری ووژل شو. بیا په کوهات کې موږ وکتل چې یو ژورنالیس باندې د دهشتګردۍ قانون لاندې کیس رجسټر شوی دی. بیا په فور کې دغه پیښه وشوه کې داسې ښکاري چې دا یو خاص منظمه طریقه باندې او یو خاص مقصد
دا چې په پاکستان کې ولې په خبريالانو داسې بریدونه کیږي. د فرانس په سرخار پیرس کې د بی پولي خبريالانو یا رپورټر ود اوټ بارډر د ایشیا د څنګه مشر بنجامین اسماعیل د دې پوښتنې په جواب کې وایي:
ګوره په پاکستان کې په خبريالانو د ISI او نور امنیتي ادارو لخوا ځکه بریدونه کیږي چې هغوی هغه معلومات په ټول غواړي کوم چې خبريالانو ولسته په ډاګه کول غواړي. د دې له وجې موږ په پاکستان کې ISI او نور استخباراتي ادارې په نړیواله کچه په پاکستانی خبريالانو بریدګر نومول دي.
په تیرو څو کلونو کې په پاکستان کې په لسګونو خبريالان وجل شوي دي چې پکې د 80% خبريالانو تعلق د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا سره وو. خو تر دا مهال په دغو کې د یو قاتل هم نه دی نیول شوی او تر دا مهال د پاکستان امنیتي ادارو په دې اړه خپل دریز هم نه دی په ډاګه کړی.
د مجید بابر رپورت مو اوریدو. نوموړې را سره دا وخت په سټوډیو کې دی. نو راځي د خبرونو لنډیز ترې واورو.
امریکا وایي چې په پاکستان کې د ډرون الوتکو پر ضد د احتجاج له وجې د ګاډو ډرایورانو ته د سرګند ګواښونو له وجې د افغانستان نه د پاکستان له لارې د پوځي سامانونو وړل په عارضي توګه بند کړي دي. د پینټاګان ویان مارک رایټ وویل چې د تورخم دروازې نه تر کره چای پورې د دغو سامانونو د رسد لړۍ د ګاډو د ډرایورانو د تحفظ په خاطر ودرولې ده. د پولیسو د وینا تر مخه د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې د پرون مازدیګر راهیسې د تشدد په پیښو کې د دوو غیر ملکیانو یو شی عالم په ګډون لس کسان وجل شوي دي. په وجل شوو کسانو کې د قبایلي سیمو وګړي هم شامل دي. د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه تیرول د افغانستان د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د رودنیانو په کلي کې د پولیسو موټر سره چاودنې درې تنه پولیس وژلي او شپږ نور ژوبل کړي دي. د افغانستان د کونړ ولایت د پولیسو چارواکي احمد فرید وایي چې پرون د ناټو لخوا د یو ډرون برید په نتیجه کې د طالبانو یو کمانډر حاجي عطا الله وژل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د افغانستان د دفاع وزیر یا د دې هیواد حکومت کولای شي چې د ولسمشر حامد کرزي پر ځای امنیتي تړون لاسلیک کړي. د ناټو سکرټری جنرال اندری فوګراسوسین وایي ناټو له افغانستان سره دوامداره مرسته ته ژمن دی خو په دې هیواد کې د خپلې موجودګۍ د دوام لپاره یو محکم قانوني چوکاټ ته اړتیا لري. د برېټانیا حکومت له 2013 کال وروسته چې د راپورته شوي کړکېچ ته عملي په تهران کې خپل سفارت تړلی و خپل لومړنی ډیپلومیټ بیرته ایران ته استولی دی. د یوکرین په سرخار کیف کې د حکومتي ودانیو په مخ کې یو زیات شمېر مظاهرچیانو د حکومت د هغې پرېکړې پر خلاف چې له یورپي یونین سره یې د نږدې همکارۍ موقف رد کړی خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړی. یورپي یونین وویل په پام کې نه لري چې نن د چهارشنبې په ورځ د یوکرین له اوکراین سره وګوري.
لن خبرونه مو د مجید بابر نه اوریدل. اوس د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبريالي اورو.
آج ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې خیبر پختونخوا وزیر اعلم په صوبه کې د کرپشن او بد انتظامی نوټس اخستې دي او افسرانی خبردار کړی دي چې هغه د هر کار نه خبر دي. ادارې وایي په کوم ورځ چې وزیر اعلی سرکاري ادارو نوټس واخست هم په هغه ورځ د پیښور په ټولو لوی هسپتال کې د سلورو ایکو ماشينونو خرابې انکشاف وشو او د غرنګ های کورټ چیف جسټس د یو اوریدنې په وخت وویل چې فرانسیک لیبرټیانی مال جوړولو فیکټریانی جوړې شوې دي. ادارې زیاتوي د صوبې لوی هسپتال کې د ایکو ماشين خراب په ظاهره یو معمولی خبره لګي خو د دې د اهمیت اندازه هغه خلکو ته ده څوک چې ناروغه دي. ادارې په وینا سرکاري ادارو اصلاح لپاره د حکومت عزم او اقداماتو کې څه شک نشته خو دې مقصد لپاره حکومت له اړخه نورو اقداماتو سره سره په رویو کې بدلون او ذمہواریانو احساس هم پیدا کول پکار ده. ادارې وایي ټولو ادارو اهمیت په خپل ځای دی خو هغه اداره چې د ولس خدمت کوي پکار ده د هغه په رویو کې بهتري او احساس راوستي شي. ادارې وایي د سرکاري محکمو رویه داسې بدلې شي چې هلته د اصولو پابندۍ سره سره اخلاقیاتو خیال هم وساتلی شي او سرکاري ملازمینو کې د ذمہواریانو احساس پیدا کړی شي. مشرک رسپانه خپل ادارې کلی کې د مور او پلار له اړخه خپل بچو ته د پولیو د مخنیوي کترې ورکولو نه انکار په خپل ځای مسله ده خو په پولیو ټیمونو بریدونه راوچې د اغې تحفظ هم یو سنگینه مسله ده. ادارې وایي د مسلو نه علاوه پولیو مخنیوي ټیمونو ته درې میاشتو راسي تنخواګانې نه دي ورکړې شوې. نو دې مطلب خدا شو چې حکومت او اړوند ادارې په پولیو مهم کې ډېر دلچسپي ناخلي او که کار صحیح روان وي نو د پولیو مخنیوي ټیمونو به د خپل تنخواګانو ادایګي مطالبه نه کوله او نه به د جوټیانو بایکاټ دړکه ورکوله. ادارې ساتوي دا ټیمونه د بریدونو له وجې بیا هم خپل فرض سرته رسوي خو سله دې ته دا ملاویږي چې تنخواګانې ورته هم په وخت نه ورکړی کیږي. ادارې اخیره کې لیکي هیله پکار د حکومت له اړخه د پولیو مخنیوي ټیمونو تنخواګانو به فوري بندوبست وکړی شي او داسې به د پولیو د مخنیوي مهم به هم جاری وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز مجله لیکي چې پاکستان تیرونه په کراچۍ ښار کې د چین په مرسته د وی جوهري ودانۍ د جوړولو کار پیل کړ. حکومت وايي په دې جوهري ودانۍ کې به د چین جوړ شوی دوه ریکټرونه لګول کیږي چې لګخ په پرې 9.6 بلیون ډالر راځي او دا به د ملک د توانایي د بحران په ختمولو کې ستره ونډه ولري. د پاکستان او چین ترمنځ دغه جوهري تړون به د هند او امریکا ترمنځ د همداسې یو تړون جواب وي. هند او امریکي ولسی جوهري تړون واله مخه لاسلیک کړی دی. د دې باوجود چې هندوستان د اټمي توسي معاهده هم لاسلیک کړی نه ده خو امریکایي کمپنیانې بیا هم پر دوی اټمي ټکنالوژي خرڅوي. پاکستان له دې خبرې ډیر رنځ وړي ځکه چې دوی هندوستان ته د خپل یو لوی دښمن هیواد په نظر ګوري. چین هم د هند سره د امریکې پر دغه تړون اعتراض لري او ګڼي چې دا په جنوبي آسیا کې د چین د ځواک د کمولو په معنا ده. بل پلو وال سټریټ جرنال په یو مقاله کې د افغانستان حالاتو ته کتنه کړې ده او لیکي تر دې وروستیو پورې افغان او امریکایي چارواکو ګڼله چې د اختلافاتو باوجود به د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي، خو اوس دوی داسې ګڼي چې کېدای شي دا تړون ونه شي، کېدای شي په راتلونکو میاشتو کې به د امریکا مرستې یو مخ ختم شي او دا هم ممکنه ده چې د افغانستان حکومت د ناکامۍ سره مخامخ شي. ژورنال لیکي د افغانستان یوازې لږو سیاستوالو د ولسمشر کرزي د موقف ننګه کړې ده، تر دې چې د نوموړي خپل ورور محمود کرزي هم د خطر اشاره ورکړې ده. محمود کرزي وایي د تړون لاسلیک کېدل ډیر اړین دي، که داسې ونه شول دا به د افغانستان لپاره یوه لویه ضربه وي او ښایي خلک به د ولسمشر پر ضد پاسون وکړي. وال سټریټ ژورنال وړاندې لیکي وخت لاسه په وتو دی. امریکا تیره اونۍ خبرداری ورکړی چې تړون باید په هر صورت د روان عیسوي کال تر پایه لاسلیک شي، کنه نو د افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وستلو لړۍ به د 2014 کال د دسمبر له 1 نیټې نه پیل شي.
نجیب عامر چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې وه.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو، په اوکراین کې بحران پر ولسمشر ویکتور یانکوویچ د سیاسي حملې په توګه پراخ شوی دی. د اوکراین پارلمان د حکومت ضد عدم باور اقدام رد کړی دی. هلته په هیواد کې د اروپایي ټولنې په حق کې د خلکو مظاهرې هم روانې دي. په دې هیواد کې د سیاسي ناکراری هغه وخت پیل شوه چې حکومت له اروپایي ټولنې سره د تړاو تړون له لاسلیک کولو انکار وکړ. تفصیل پامیر ساحل اورو.
تیر ورځ په اوکراینی پارلمان کې مخالفو ډلو د حکومت پر ضد د عدم اعتماد اقدام وکړ خو بریالي نشول. مخالفو ډلو ته د بریا لپاره د 226 رایو اړتیا وه، خو دوی یوازې 116 اتیا رایې ترلاسه کړې. تر رایې اچونې مخکې د هیواد وزیر اعظم میکولا آزروف د تیرې اونۍ د پای پر وخت پر مظاهره کوونکو د پولیسو تشدد لپاره بخښنه وغوښته. هغه ژمنه وکړه چې په خپل حکومت کې به بدلونونه راولي، خو اپوزیسیون وایي خپلو مظاهرو ته به دوام ورکوي. د رایه چونې پر وخت هم د پارلمان مخې ته په زرګونه خلک جمع شوي ول او د انقلاب او شرم شرم نارې وهلې. په اوکراین کې د 2004 زیږیز کال د نارنج تر انقلاب وروسته دا تر ټولو لوی مظاهرې دي. په اوکراین کې مظاهرې تر هغه وروسته پیل شوې چې ولسمشر ویکتور یانکوویچ له اروپایي ټولنې سره د نږدې اړیکو تړون له لاسلیک کولو انکار وکړ. پر دې تړون له اوږدې مودې راهیسې له اروپایي ټولنې سره خبرې روانې وي. پخوا به په اوکراین کې د غربي برخې خلک د اروپایي ټولنې او د شرقي برخې د روسیې پلویان ول، خو په پاریس کې د اروپایي ټولنې د امنیتي مطالعاتو شنونکی نیکو پوپیسکو وایي داسې ښکاري چې اوس د اوکراین په ختیځ کې اوسیدونکي هم د یانکوویچ پلویان نه دي پاتې.
د اوکراین د ولسی سیاست مخکینی لیکي په یو داسې حالت بدلیږي چې د هغو شرقي اوکراینیانو شمیر زیات شوی دی چې له یانکوویچا مایوسه شوی دی. نو اوس یوازې د شرق او غرب ترمنځ توپیر یا فرق نه دی، بلکې د یانکوویچ د پلویانو ترمنځ هم فرق پیدا شوی دی. په هغوی کې به ځینې اوس هم د غم ملاتړ کوي او ځینې پر دې مایوسه دي چې هغه په تیرو شاوخوا 4 کلونو کې ښه حکومتداري ونه کړی شو.
Some of them will continue supporting him and some of them are disappointed by the way he misgoverned Ukraine in the last almost 4 years.
خدا اوس هم حقیقت دی چې مظاهره د هیواد په غربي برخه کې زیاتې پیاوړي او قوی دي. که په مرکز کیف کې سلګونه زره خلک جمع شوي دي، نو بلې خواته د هیواد شرقي برخه لا هم آرام دي. لکه په دونیتسک کې یوازې 300 کسانو د اروپایي ټولنې په حق کې مظاهره وکړي. دا ځای د یانکوویچ سیاسي مرکز دی. همدا حال په کرایمیا کې هم وو، هلته لسګونه کسانو مظاهره وکړي.
د پښتنو خزو لپاره د مشال اونیز خبرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله مې خپم یو خپل وطن پسې ته خوشاله دې چې سکول مو سبق
چې موږ بالي اور زره دې موږ جوړ بیرته دې دې دلته
د کناډا په سنټ کې ناس تم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دې
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې
اوریدم کول. امریکا خبریدونکې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په ولیکنه کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د ایکسپریس ټلویزیون پر دفتر د برید موضوع راغستې ده. ورځپاڼې د ایکسپریس میډیا ګروپ د چارواکو لخوا لیکلي چې وسلوالو په تیرو نږدې وختونو کې دوی ته د دوی پر مختلفو دفترونو د بریدونو دړکې لیږلې وې. په دغه اړه تفصیل د انیسا اجمل ناورو.
نیویارک ٹائمز رسپانه لیکي د ګلپا مخام په کراچي کې نامعلومه وسلوالو د ایکسپریس میډیا ګروپ په دفتر برید وکړو چې پکې یو امنیتي ساتونکي جوړل شو. در وسپانی تر مخه د دې برید په اړه کره معلومات تر اوسه نشته او نه چا د دې ذمہواری پر غاړه اخیستې ده. نیویارک ٹائمز لیکي پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره په خطرناک هیوادونو کې یو دی چې د مختلفو ډلو لخوا د زوریدو او د دړکو سره مخامخ دي. د ورځپاڼې په وینا په دغه ډلو کې پاکستانی طالبان او نور وسلوال، د ریاست امنیتي ځواکونه، استخباراتي ادارې، ځایي سیاسي مشران او مجرمه ګروپونه شامل دي. په دې کال کې لږ تر لږه 15 خبریالان وژل شوي او د نیویارک د خبریالانو د ژغورنې ادارې یا د کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ ادارې د رپورټ تر مخه په 13 لسیزه کې 40 خبریالان وژل شوي دي. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې یو مشر بلال لاخانی ویلي چې دا مهال د حمله کوونکو د شمیرو په اړه معلومات نه لري. وسلوالو د یو پل لخوا نه د ماښامې خوښه 9 بجې پر ودانۍ ډزې وکړې. ورځپاڼه لیکي که څه هم تر دې مهاله پاکستاني طالبانو د دې برید ذمهواري نه ده منلې، خو ځینې چارواکي دا یقین لري چې د اوسنیو دړکو نه داسې ښکاري چې د دې حملې تر شا دغه ډله لاس لري. په دې رستیو کې طالبانو په میډیا نیوکې کړې وې چې په نومبر میاشت کې د کرکټ ریټایرډ شوی هندي لوبغاړی سچن تندولکر تعریفونه کوي. د ایکسپریس ټریبیون ګروپ یو کارکوونکی شک لري چې کېدای شي د ګل دروازې برید به د ایکسپریس ټریبیون د هغې خپرې شوې مقالې رد عمل وي چې پکې لیکل شوي وو چې وسلوال طالبان د کراچۍ د ډیفنس په فیسټو کې پټ دي. دغسې یو بل کارکوونکی وایي چې د نومبر په لومړۍ نیټه په امریکایي ډرون برید کې د پاکستاني طالبانو د مشر حکیم الله محسود د وژنې وروسته په پېښور کې د ایکسپریس ورځپاڼې دفتر ته دړکې ورکړل شوې وې. په تېرو 3 میاشتو کې دا دویم ځل دی چې د ایکسپریس په دفتر حمله کېږي. په اګست میاشت کې 4 نامعلومه وسلوالو هم د دغه ادارې پر دفتر برید وکړو. یو ساتونکې او یو خزای جوبل کړی و. د ایکسپریس میډیا ګروپ یو مشر چارواکی سلطان علی لاخانی ویلی دی چې دوی دا برید ډیر سنجیده اغسته او هغه د خپل لوی دفتر د امنیتی ساتونکو د زیاتولو پلان لري. نوموړي زیاته کړه چې په 4 میاشتو کې دننه د دې دویم برید وروسته هم د ایکسپریس میډیا د کارکوونکو حوصلې لوړې دي، هغې خبریالان دي او د داسې پیښو عادي دي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو، د مازورانو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون ولمانځل شوه، د خیبر پختونخوا په سوات کې د دې کسانو د خیر ښېګڼې لپاره د کارکوونکو یوې غیر سرکاري ادارې پاکستان سپیشل پرسن ډیولپمنټ ارګنایزیشن لخوا یو خبري غونډه وشوه چې پکې وویل شول په یاده سیمه کې دا مهال د 40,000 زیات مازوران د بیوسۍ ژوند کوي. د ټولنې د پاکستان حکومت او غوښتل چې د مازورانو ستونزو حلولو ته جدي پاملرنه وکړي. په دې اړه نور د سوات نه د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورټ کې.
د خصوصي کسانو نړیوالې ورځ په مناسبت سره سوات کې د پاکستان سپیشل پرسن ډیولپمنټ ارګنایزیشن غړو خبري کانفرنس ته ویناګانې وکړې. د یادې شوې ادارې صدر یوسف خان چې پخپله هم مازور دی وویل چې صرف سوات کې 40,000 نه سیوا خلق مازوران دي او دغه ټول ډیر په بیوسۍ سره ژوند تیروي.
پدې کې زموږ سره مشران هم دي، پدې کې زنان هم دي، ماشومان هم دي، پدې کې د سوات اپریشن چې کوم متاثر خلک دي هغه پکې هم دي، پدې کې پولیو دي، کم چې زخمیان دي هغه پکې هم دي، اکسیډنټ هم پکې هم دي، پچاړه ګاندي پکې د وګړو نه پکې مازور دي.
په دغه موقع یو غیر دولتي ټولنې اومنګ مشر چې د مازورانو خیر ښېګڼې لپاره تحصیل مټه کې کار کوي، نعیم سلطان ویل چې د مازورانو نړیوالې ورځ مانځلو مقصد د دې خلکو مسلو ته پام را ګرځول دي.
موږ دا ورځ د دې لپاره مناوو چې د ګورنمنت موږ ته لږ توجه شي، زموږ چې کوم الیکټډ نمائندگان دي دا هم موږ ته توجه شي او خصوصي د دې علاقې لپاره یو پوزېټیو سټپ واخلي چې دا خلک چې د تعلیم، تربیت، تحفظ او د روزګار سره سره دغو کې ځکه چې د مازور شخص د غم سرمانو نه اغم پخپل کلی پخپل رشتہ دارانو کې یو سپورټ جوړ شي د فیملی.
د خصوصي کسانو پرمختګ ادارې جنرال سیکرټر مراد خان یوسفزی وای کچری دولت یا غیر دولتي ادارې د دې مازورانو مرستې وکړي، نو دغه مازوران به په معاشره د بوج جوړېدو په ځای د نورو خلکو مرستې کوي.
زه پخپل مان ډیسیبل هم الحمدلله زما په کور کې زه نور خلک ساتم، تعلیم خو مې لګ کړی دی، خو زه خپل باندې خپل اونر کولای شم. زما را خپل ایجنسی ده، زه غو چلوم، زه نور مازورانو سوار کولای شم. ما روح خلکم به کار راوستي دي، زما او زما د ملګرو مقصد هم د قید
حکومت نه چې هغه موږ نه داسې کار وکړي، هغه ترې پیسې ورکړي شي، بل هغه ترې علاج ورکړي شي، هغه ترې د ادارې جوړ شي.
د مزدورانو دغه ستونزې او ګیلو په اړه مو چې کله د سوات څخه د خیبر پښتونخوا صوبایي غړي فضل حکیم څخه پښتنه وکړه، نو ښاغلي وویل
نورم کول کده نو لوکل پکې ته مونږ نشم غړي ان شاء الله تعالی دې مرګ ته وګو دا وی ورځ دا ما چې ما شهري صدا به کار به چې بده ما شهري بوز نشي.
د مازورانو نړیوالې ورځ په مناسبت سره سواد سیدو شریف کې ورستا یو شمیر وړو وړو ټولنو د مازورانو حقوقو په اړه یون هم وکړو چې پکې له حکومت څخه خوختنی وکړې شوې چې دوی ته د قانون او عین مطابق حقوقونه ورکړي شي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
او اوس هم اوریدونکو تاندې هلې خبرونه درته اورو چې داونه په تاسو په بلوچستان سملای کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو غړی منتخب غړی سپوږمۍ اڅکزی خبرې اوریدا خبرونه ستاسو لپاره زما همکارا فرخندا وزیر چوڑوي.
پوتان دی ایلی خبرونه کې مو ظفر خندا وزیر هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړي سپوږمۍ اڅکزی سره خبرې کوو.
نو د دې وجه په حواله سره به مزدا خبر وکړم چې صحت شو زده دي ځای ډیر اولنی مسله ده.
سپوږمۍ اڅکزی د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړی ده او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لري. هغه په 2002 کال کې هم د اسمبلی غړی پاتې شوی. سپوږمۍ وایي سیاست ته ځکه راغله چې د خپلې سیمې د مسلو د حل لپاره کار وکړي. دا وایي
زه سیاست کې موږ زما دا دویم ټرم دی نه. د دې دمخه په 2002 کې د پنځه کال لپاره د پارلمان غړی وسېدلې ما. په هغه وخت کې موږ په اسمبلی کې موږ په اپوزیشن کې وو. دا هغه ټرم باندې چې په دویم ټرم کې په هغه کې موږ د پارټي پښتونخوا ملي عوامي پارټي د خواسته بایکاټ او د الیکشن بیا په دا اوس ټرم کې چې وو د 2014 الیکشن کې چې په دې کې موږ بیا موږ پارټي پښه ماشا الله پښه سټو باندې وکټل. نو زموږ دی وار موږ بیا اوس ما سیکنډ ټرم دی په دا پارټي پارلمان کې کول موږ په ریزرو سیټ دی ولې چې د شوز د لپاره خو تاسو خبره چې جنرال ډیر کم اول پاکستان بیا خصوصا بلوچستان کې ډیر شوز د لپاره دونه اپورچونټیز نشته. د شوز ډیر هغه د سیاست کې او په دغه کې د لپاره ډیر اپورچونټیز نشته نه. نو په دې وجه باندې موږ ته یو چانس راکول شو په دې وار باندې په 2002 کیب دا پرویز مشرف دا اعلان وکړي چې درودې شفیسته ده په دغه شوزو سټیټوي. نو په هغه کې موږ ته دا چانس راکول شو د پارټي د خواسته د ټول پارټي د خواسته موږ په دغه ریزرو سټیټ باندې راوړو.
په بلوچستان اسمبلی کې د خوځو غړو د شمیرې په اړه سپوږمۍ وایي
بلوچستان اسمبلی کې موږ شمیره موږ خو درودې شفیسته یو په هغه کې موږ تقریبا موږ یو لس سیمېلیو مطلب شوزو تعداد د هر پارټي څخه چې مطلب هغه پر مناسبه چې د څونه سټان اخیستي دي پر پارټي چې څونه د دې د میل سټانی پراو باندې د فیمیل د سیټ راځي. نو په دا کې هو دا وخت موږ د پښتونخوا پارټي څخه موږ په الحاله په دې ټرم کې موږ درې شوزي یو درې غړي او نور اوورال کړه شوزي چې دي هغه یوولس.
په بلوچستان صوبه کې د خوځو د مسلو په اړه سپوږمۍ اڅکزی وایي په دغه صوبه کې د خوځو د صحت او تعلیم مسلې تر ټولو مهمې دي چې په دې وروستیو کې پرې هم ډېر لږ کار شوی دی.
د شوزو مسلې خو په ټول پاکستان کې کته سو ګوري کاغه خیبر پښتونخوا کاغه پنجاب خوای کاغه بلوچستان خوای مسائل زموږ بخي ډېر مسائل دي. په هغه کې اول مسله چې مخکې د صحت په اړه کې وسه ذکر وکم چې د شوزو د صحت مسله بخي ډېر ده ولې چې هغه هم صحت ته د یو خو په پښتني معاشره کې یا په بلوچستاني معاشره کې وګوري د شوزو ته اوله ترتیه اولیت نور کول کیږي. مطلب کله که تاسو معلومه ده چې پر دسترخوان به اول سړی ډوډۍ خوري بیا به دویم شوزو ته ضرور کول کیږي چې بس بیا دې نو دویم کې شوزي او کشنیان راځي نه. نو د دې وجه په حواله سره به زه خبر وکړم چې صحت شوزو ته دې ځای
ډیر اولنی مسله ده. په شهر کې لا دونه چې شهر مطلب چې موږ بیا هم ترقی یافته بول باغه کې لا دونه مسایل نو چیر چې کوم موږ دور افته ده علاقې دي شاوخوا کلی دي باغه کې خو نو به ډیر مسایل چې شدي مطلب کده سی وو دغه کې سیزي د ډیلیوري کې سیزي نور نه جوړی نه دي. شهر پورې بخیر کې څه داسې دي مطلب مړي چې تر شهر تر شهر پورې چې راځي نو دا اول مسله ده صحت ته. بیا پر دویم نمبر اول چې صحت شي نه بیا انسان بل څه ته سوچ کوي، بیا ورته تعلیم ته سوچ کوي، بیا ورته نور څه ته سوچ کوي. پر دویم دغه باندې به شو ته تعلیم دي چې بيخي مطلب دي ډېر اهمیت نور کول کېږي. نن سبا د څو کلو څخه مطلب ما دا شي ماسته کړی دي چې بیا ښځې انجینې مطلب مخته راځي په یونیورسټیانو په دغه کې دی مخته کوشش کوي چې یو نه یو ډیګري واخلي، یو نه یو کورس وکړي، په هغه کې نه یو نو جاب وکړي. نو د مسایل د حوال د صحت ته بیا د تعلیم مسله ډېره ده. بیا نو د دې سره سره بل مسله به دا هم د ښځو د پردي ولې چې ښځه چې د معاشره کې کده کار کول هم غواړي کده وغواړي چې مطلب د سړی سره په مرچوي شانه بشانه یا پوجا پوجا کار وکړي هغه د پاره هم دیته مسائل دي. بعض ځای کې د پاره مسائل دي که څه هم مطلب خپله کوشش کوي چې د دې شیزه نظر انداز کړي، لیکن دا شوزده مسائل نه زبر د دي.
پوجمه اسکزی وای په بلوچستان کې اوس په ټولنه کې په خوځو کې سیاسي شعور بیداریږي. که څه هم په دغه ټولنه کې خځې یو شمیر مسلې لري خو د وخت سره سره د دې په خبره بدلون را روان دی.
د بلوچستان جنرلی زه په کومو علاقه ته ستدریاده کوم چې سیاسي شعور خو اوس په شوزه کې لکه تاسو چې ویلي قرار قرار راځي. مطلب دا چې د دې اسمبلی د سټاون او د ریزرو سټاون اول اعلان چې وسنو په دې کې زه اول غړې وم په دې علاقه کې زموږ خپل علاقه کې او د بلوچستان پورې اسمبلی کې په پښتنو کې اول شزوم چې زه پر دا سیټ باندې رااله. لیکن بیا قرار قرار اوس بیرته دا هغه شپه کې لا هم لږ دغه کېدل په خلکو کې داسې هزیټیشن و چې دا بابا دا به څنګه یې په اسمبلی کې د سړیانو سریا. لیکن بیا قرار قرار دا شعور د تقریبا د لس کاله نور تیر شول په دې کې دا هغه راځي چې اوس مطلب چې موږ ښه تراسو داسې خاص علاقه به زه تاسو ته څنګه دروښیم. لیکن اوورال په پښتنو کې اوس راځي چې کوم په ښار کې کوم ښار دی راځي تعلیم دپاره اوس خو نو دي چې ظاهره دي خپل کلي پرېږدي په دې تعلیم دپاره ښار ته راځي دلته پسې سیټل سي دلته پسې جاب پسې شروع کړي. نو هغه کې اوس دا شعور قرار قرار پیدا سوی دي او شوق هم پیدا سوی دي او غواړي هم کار وکړي. لیکن بد هغه خبره ده چې دوی ښځې بېرته هغه رنګ مخته نه دي که دوی په خپله خوښه په خپله مرضي شي کول غواړي دوی بېرته یو قدم بېرته دي درول کیږي یو زیته دي ته پاره لښ خاصه د رکاوټ یې موږ به اپچو.
د بلوچستان وزیر اعلی عبدالمالک بلوز په واک کې د راتلو وروستو ویلی وو د دغه صوبې د ناامنۍ لوبجه او یا زره ماشومان د سکولونو نه محروم شوي دي چې دغه یې د بلوچستان لپاره یو لوی زیان بللی دی. د سپوږمۍ اسکزی نمو چې کله دا وپوښتل په دغه صوبه کې د تعلیم په لړ کې نجونې او هلکان سره مشکلات لري په ځواب کې دا وایي
زموږ په علاقه کې د کتاس د شار خبره کوي. په شار کې د کوم چې د شار علاقه د باغ کې دونه مشکلات دي ته نسته دونه چې دی مطلب کدی وړ تعلیم کول دي پر کول تم پلیس دی کالج سم پلیس دی یونیورسيټي سم پلیس دی کوم چې د شار دور افته د کوم کلی د علاقه د باغ علاقه کې لږ مسله ده خره دي د هغه پرته د دغه د کلچر د کلچر راځي چې په هغه علاقو کې مطلب په زیاته باندې داسې نه خوښي چې د انجینیا د باندې ولاړ شي یا په مکتب ته ولاړ شي یا مطلب دا رنګ دغه د دوی په دا نه خوښي. لیکن که رکاوټ دغه یا په دغه وجه کې په ښار کې اوس شعور دونه ډېر راغلی دی چې مطلب ښځې اوس دونه انجینیر پر مخ په ښار کې دوی هر یې هم د دوی لپاره ډېر مطلب منتیا نسته نه د دوی تلی شي دوی پر خپل مخ تخ کوي
پښتنه یم ته جینې ته مزه پوچا زما ته یو اسکالرشپ ملا شو هغه د لاسه اوس دوه جینې کې سکول ته روانې دي چې دې خلکو زه ذهنونه کې دي هغه رایخ کما او زه د دې سره سره د ټول انسانانو خدمت کول غواړم که هغه بهر څه طریقه باندې.
ستاسو لپاره د مشال اونې زخ پرونه زما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې
سپوږمۍ دا دویم ځل دی چې د بلوچستان د اسمبلی غړی جوړه شوې. دا چې ښځې غړي په اسمبلی کې په قومي مسلو د خپل رائے اظهار کوي او کنا، او دوی د ښځو د مسلو د هواري لپاره تر اوسه څه کار کړی، په ځواب کې سپوږمۍ وایي:
موږ خپل پوره کوشش کوو. موږ چې راغلي یو په دې ټرم کې، چې دا دویم دریم ټرم دی چې ښځې راغلي دي، په دا کې په اول کې دونه ښځې نه دونه آزادې وې، بېخي ډېر ریزرو وې. څه مچې پر ریزرو سیټ وې، هغو نه دوی ریزرو وې، دوی په هر لحاظ دوی ریزرو ساتل شوي وې دوی ته. لیکن اوس بیا هم ښځې کوشش کوي، خبرې کوي د دې خپل حق دپاره. کوم خپل سیمینار دي هغه اټینډ دي، هغو دپاره دوی غوښتل کېږي. خپل کوشش پوره موږ هم کوو. اوس هم موږ خپل دغه کوو چې موږ د خپل هر څوک د خپل خپل علاقې دپاره خبر وکړي، او د خپل خپل علاقې خپل علاقې خو نو ضروري نه دي باید ټول موږ څنګه ریزرو سیټ باندې موږ جنرل د ښځو دپاره راغلي یو. نو موږ دغه دپاره کوشش کوو، ګرده په ګډه کوشش کوو. موږ ښځو دغه کوشش چې موږ د خپل پارټي او دغه څخه بلایتا کښېږدو چې دا زموږ پارټي ده، یا موږ به دا نه کړو. موږ به خپل ښځو خپل اتفاق یو رنګه موږ کوشش کوو چې وساتو، چې موږ د ښځو په معامله باندې باید موږ د ښځو خبرې وکړو. دا به نه چې یو پارټي به وای نه بل پارټي به وایو.
دا چې سپوږمۍ په بلوچستان کې د ښځو لپاره کوم کارونه کړي او وړاندې څه کول غواړي، په ځواب کې دا وایي:
زما په اول ټرم کې، چونکه زما اول واري هم وو، بالکل مطلب زه یو کورنۍ ښځه وم، او زما مطلب ظاهر د کوچنیان هم ډېر کوچنی وو، زما کورنۍ ذمواریان هم بېخي ډېرې وې. د هغه سره سره د کور وتل خو بیا هم کوشش کوي، مېمنه چې کوي په هغه کې هم په اپوزیشن کې هم وو. په اپوزیشن کې خو تاسو ته معلومه ده چې هغه دونه طاقت نه، یا دونه په الفاظو کې نه، په هغه کې هم خپل یو یو قرارداد، ما دوه درې قراردادونه ما منظور کړ چې په هغه قرارداد کې د تعلیم د په باره کې و چې ما لسم پورې به چې تعلیم د کوچنیانو ته مفت ورکول شي، چونکه څوک چې نه سي افورډ کولی، څوک چې دغه دونه طاقت نه لري، نو هغه تعلیم نه به دا زموږ تعلیم سره یو دا مو. یو بل ما خاص یو قرارداد پیش کړي چې هغه د ښځو دپاره د مطلب د باندې د سفر ځي، یا په ښار کې د باندې د باتروم دپاره هم دا قرارداد هم ما پیش کړي. نو په دا زموږ متاسفانه دا خبره ده چې زموږ امپلیمنټیشن نشته. موږ قراردادونه پاسېږي، دغه شکایتونه موږ د څو کلو څه کوو چې قرارداد پاس دي، په ښه لوی تعداد باندې پاس دي، لیکن هغه بېرته د ردي په ټوکري کې ولاړ دي. نو داسې شکایت موږ درشته چې امپلیمنټیشن نشته. نه هغه دپاره به څونه هلې ځلې په کار دي، ښځه څونه هلې ځلې کوای شي، سړی څونه کولای شي، هغه به کېږي. چې امپلیمنټیشن بیا هغه دپاره به هېڅ نور مشکلات نشته چې امپلیمنټیشن وشي. نو په دغه باندې زموږ ملک دغسې پر شا پاتې دی چې په دې کې امپلیمنټیشن نه کېږي، یو شی عملا میدان ته نه راځي. نه نو
سپوږمۍ د بلوچستان د کله عبدالله سره تعلق لري، هغه واده کړي او درې لوریان لري. دا چې هغه په خپل سیاسي او کورنی ژوند کې څنګه توازن ساتي، په جواب کې دا وایي:
زما خو توازن ساتن خو دا لږ مشکل خصوصي په اوس ټرم کې، خو نو زه بیا هم لږ خشه زه خپله میچور شوم، او کوچنیان مې هم غټ شول. زما درې بچیانې دي، انجونې دي، درې سره انجونې دي، او په اول دغه کې خو دې بېخي ډېرې کوچنیانې وې، بېخي د سکول غوې. اوس نو ماشاءالله د یونیورسټیز ته رسېدلې دي، سکول کالجز ته رسېدلې دي. نو دې ټرم کې مې زه لږ خشه ریلیکس یم، که زه یو څه کوم هم زه هغه دپاره زه لږ ریلیکس فیل کوم په نسبت د مخنۍ ټرم. نو دا مینجمنت لږ خشه مشکل سي، لږ ګران سي د ښځو دپاره، لیکن دا هم یو د دې خپل خوند دی چې دا ډېره ستړیا، کور ته هم ستړیا، د باندې هم ستړیا، کور ته ستړیا، د باندې هم ستړي، مطلب ذهني طور. لیکن بس موږ کوشش کوو لږ خپل دغه سره
دا وات دی اونۍ تاندې اهلې خبرونه. ظفر خندا وزیر درنه اجازه غواړم، ته خوده پامان.
خبرې او سندرې
د موسیقۍ ځانګړي خپرونه.
تاسو خبري
مونږ ته راځي اقبال او رحیم شاه په आवाज کې ډېر ټاګان نشر کوي او ماته د کندي کوچی غانا نشر کوي
ما د غزل او د عبد الله مکوري په आवाज کې نشر
زمون سندري
کلپټا شکارا کلا وکړې اشاره
سرګي ولا تور کې نکري زی ولا پور کې
لاست مين راکارا نټول دنیا هي رکا
دد پر نشپ ګولن
مشال ریڈیو وڑاندی کوي